دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم په جاپان کې د نړۍ د جی 7 یعنی د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو مشرانو په ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو سره مخالفت څرګند کړی دی په اعلامیه کې راغلي دي چې موږ د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په حق له د طالبانو د سیستماتیکو سرغړونو سره خپل مخالفت څرګندوو او په طالبانو باندې غږ کوو چې د خزو او جنکو په ارتباط خپل پریکړه لغوه کړي همداشان په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې باید ټول افغانان عام ژوند کې مساویانه مشارکت ولري د فراه په ولایت کې د بخشاباد د بند جوړولو چارې بیا پیل شوې دي د دې بند جوړولو کار د سو کلونو وروسته بیا په داسې حال کې پیل شوې ده چې ایران خبرداري ورکړی دی کده افغانستان نه ایران ته د اوبو په بهیر کې کمی راغی نو تهران به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره ودرېږي د بخشاباد د بند چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې خو د ناامنۍ له امله وزندېدې د ایران حکومت خبرداري ورکړی دی چې کده افغانستان دغه اقدامات د هلمند د سین د ورتلونکو اوبو د کمیدو سبب شي دوی به مستحق وي چې د خپل حق لپاره اقدام وکړي د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورونا وبا تورې ټخلي او دینګي ناروغي زیاتې شوې دي د سازمان پروند می په 28 مره راپور خور کړی دی او لیکلی دی چې په افغانستان کې په عامه لابراتوارونو کې د کورونا د ازموینو نه معلومه شوې ده چې د اپریل په مقایسه د مارچ په میاشت کې د کورونا وبا 5.5% زیاته شوې ده تور ټخله 5.8% زیاته شوې ده او همداشان د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 5.8 ناروغانو کې یو تن مړ شوی او ګومان کیږي چې د ډنګي ناروغي نیولې دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري ټاکل شوې ده چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان او میرمنې بشرا بیگم د می د میاشتې په 28مه د مالی غبن په تور د احتساب د ملي ادارې محکمې ته حاضر شي عمران خان د محکمې ته د حاضرېدونې مخکې تیر شپه د ټوټر سپیس لري په خپل سرګندونو کې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي کې دي چې د القادر ټرست په نوم جوړ شوی دوسیه له عمله دوی دواړه ونیول شي عمران خان د خپل پلویانو نه غوښتي دي کچېریونه ورشي نو باید تشدد آمیز مظاهره ونه کی بلکې سولې احتجاجونه وکړي د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د انرژي په تاسیساتو د وسوالو په مرید کې شپک کسو جل شي ودی د ریټس خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو دی او چارواکي عرفان خان له قول راپورټ ورکړی دی چې قریب 500 وسوالو د هنګو په ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او غازو د کمپني په تاسیساتو برید وکړ څلور تنه پولیس او د دې کمپني دوه کارکونکو په برید کې ووجل شول تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې مګر په سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوال فعال دي او وخت نا وخت په دولتي عسکرو بریدونه کوي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د نیلسن منډلا میرمن ګراسا مارشل وایي په افغانو میرمنو د طالبانو فشارونه یو ډول اپارتاید دی او نړۍ باید په ضد داسې مبارزه وکړي لکه په جنوبي افریقا کې چې د نژادي تمیز په ضد کړی و د برتانوي ورسپانې ټلګراف د رپورت لمخې او اویا کلنې ماشیل چې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو یو مهمه مبارزه ګڼل کیږي ویلي دي چې په طالبانو باید زیات فشارونه راوستل شي او دا ښه سم ورته سرګند کړی شي چې نړیواله ټولنه نژادي تبعیض نشي منلی په ایران کې دولتي مطبوعاتو د دوشنبه په ورځ د می په 28مه ویلي دي چې د دې هیواد جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سپاه پاسداران انقلاب د قواو یو قومندان علی اکبر احمدیان د ملي امنیت د عالی شورا نوې مشر ټاکلې ده په مطبوعاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د دې شورا مخکنی مشر علي شامخاني چې تقریبا لس کاله په دې مقام کې کار کړی ولې له دندې لرې شوی دی خاغلی شامخاني د سعودي عربستان سره د تهران د اړیکو په نرمولو کې مهم نقش ادا کړی و د جمهور ریاست په ویبپاڼې کې یوازې دومره ویل شوي دي چې جمهور رئیس د حکم له مخې علي اکبر احمدیان د ملي امنیت د عالي شورا منشي ټاکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت د سودان او د سودان د گاونډیو هیوادونو سره 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. دغه وزارت د می په دیرویشتمه په اعلامیه کې دا خبر خپور کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مرستې د سودان د زیانمنو شوو خلکو او هغو گاونډیو هیوادونو لپاره دی چې په سودان کې د روان بشري بحران له کبله اغیزمن شوی دی. په سودان کې د سو میاشتو راهیسې د پاوز د دوه مشرانو د جنگیالیو او طرفدارانو ترمنځ جنگ روان دی او د اپریل د 15 نه تر اوسه پورې 340,000 خلک بېځایه شوي او 250,000 نور د هیواد نه وتلو ته مجبور شوي دي. جمهور رئیس جو بایدن او مک مکارتي د بودیجې په هکله خبرې ګټورې بللې دي خو موافقې ته نه دي رسیدلې. د خبر تفسیر ته مو پام را اړوم.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د استازو د مجلس رئیس کیون مک مکارتي د مې د میاشتې په 22مه یو په یو په سپینماني کې د بودیجې په سر پروان مالی جنجال وژغیدل، خو د ځینو اختلافاتو له وجې موافقه ته ونه رسیدل. جمهور رئیس په اعلامیه کې د اختلافاتو په حق لسنه دی ویلي، خو تیر ورځې د جمهور غوښتونکو څخه غوښتي و چې د حکومت د لګښتونو په حق له د خپل سخت دریځ څخه تیر شي او مخکې لدی چې د هیواد د مالی مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې راسي د پور اخیستو اندازه لوړه شي. د بایدن په شان مک مکارتي هم منلی چې د نظر اختلافات شته، خو یو یې هم جزئیات نه دی ورکړي. شاغلی بایدن او شاغلی مک مکارتي خبرې ګټورې بللې، خو لا هم د جنو موضوعاتو په حق له د اختلاف لرلو لکباله پدې ونه توانېدل چې موافقې ته سره ورسیږي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اوکراین پوز وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د روسي پوز د اوکراین د ژپروژه، خارکیف او د نیپرو په خارونو باندې شل توغندي وشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو قواو لوی د لیسیس همدغه نازمویلی دي چې روسی قواو د اوکراینی عسکرو په سنگرونو او د خلکو په استوګنځینو د درون بریدونه او د توپونو دزې کړې دي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د ایران او طالبانو د چارواکو لخوا د تیری اونۍ د ناندریزو څرګندونو وروسته د دواړو خواوو چارواکو په کابل کې په یو لړ مسالو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران د حکومت څخه غوښتي چې افغانستان او ایران ترمنځ دي د 1455 لمریز کال د هلمند د اوبو د ویش تړون ته پابند پاتې سي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې دای سي د ستونزه به د خبرو له لارې هواره سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د هلمند او بود حکابی پاړه د ایرانی چارواکو د تیریونی د تندو سرګندونو او د طالبانو د چارواکو لخوا دغه سرګندون ته د خبرګونونو د خودلو ورسره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی چی د ایران د پوز د لوی درسیز د برستل بهرام حسینی مطلق په مشرۍ یو پوزي پلاوی په کابل کې طالبانو دفاع وزارت د لوی درسیز د برستل د حاجی مالی خان صدیق په مشرۍ یو پلاوی د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې د دفاع په وزارت کې سره خبري کړې دي. په دې خبرو کې د نورو مسلو سربیره افغانستان او ایران ترمن سرحد پوګدو کې د امنیت د ټینګېدو، سرحدي ستونزو د هوارولو او د اړوندو ادارو له لارې د ستونزو په هوارولو باندې خبري شوې. د ایراني پلاوی وروسته لاغه چې د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په ګډون یو شمېر لوړ پوړو ایراني چارواکو د هلمند او بود حقابي په اړه توندې سرګندونې وکړې، کابل ته سفر کړی و. د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متکی کابل کې یو غونډه په وینا کې د ایراني چارواکو وغوښتل چې د هلمند او بود حقابي مسله دې نه سیاسي کړي.
حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با ایواز سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
مولوی امیر خان متکی ویل چې د کمال خان په بند کې هیڅ وبنشته او زیات یې کړ چې د ایران د سیستان او بلوچستان سلګونه اوسیدونکي چار ورځ د افغانستان نیمروز ولایت ته تګ را تګ لري، د حالت په خپل سترګو ګوري. هغه ویل چې سیند کې روانې کمې اوبه ایران ته خوشې هم شي، د اوبو د 600 کیلومترو اوږدې د شګو په دغې لارې به ایران ته د اوبو ورسیږي.
از مسؤلین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعات شان را به معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد.
تیرونی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبان ته خبرداري ورکړه چې هلمند د حقابي حق ایران ته ورکړي. رئیسی ویلي چې افغانستان باید ایرانی کارپوهان ته اجازه ورکړي چې د کمال خان بند د بو وضعیت وګوري، او په خبره کې ایرانی کارپوهان تایید کړي چې هلته وبنشته په دې مسله بحث نه کیږي.
این ارزبنده و حرفمند رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام یک گزیره ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام این مسئله حل نمیکنه.
د خاغلی متکی دغه سرګندونو او هم کابل ته د ایرانی پلاوی سفر وروسته په تیر دوه ورځو کې ایرانی چارواکو په دې مسله تازه سرګندونی ندي کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې دا مسله به د طالبانو او ایران ترمنځ د جګړو سبب نشي، او دواړه خواوې به د خبرو لارې دې مسلې ته د حل لار ولټي. خاغلی سیدی امریکا غږ ته ویل چې ایران هڅه کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفان سره هم خپلې اړیکې وساتي.
باور دا چې ایران او طالبانو په منځ کې جګړه نه کیږي، مذاکرات دوام کوي. ګای سړی ګای خبری پروست بیاره دا تفاوت که ایچ پر ناجیری ایچ پر ایران که دیا اگو تا فشار رو کی گی خبر خبری امداده چه خامخا ایران و قواری چی دی بخالفین طالبان سر تماس تینگ ببوسر دا یه واقعیت دی.
افغانستان و ایران په 2015 لمریز کال کې د هلمند اوبو د ویش پاره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید د هلمند د سیند څخه په کال کې 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د افغانستان پخوانی حکومتونو ویلي چې په تیرو کلونو کې د هلمند د سیند څخه په تړون کې د ټاکل شوې کچې زیاتې اوبه ایران ته بهېدلي دي. د پخوانیو چارواکو د څرګندونو پر اساس په افغانستان کې د تیرو څه باندې 30 لسیزو جګړو او د اوبو نه مدیریت د دې سبب شوی چې هر کال شاوخوا 2.5 میلیارده متر مکعب اوبه ایران ته بهیږي. پولیسو کلو کې دغه سیند په اوږدو کې د برېښنا بندونه هم جوړ شوي، او د بلې خوا د جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان ډېرې برخې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ تر اغېز لاندې دي، چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه ډېره کمه کړې.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په پېښور کې په خواني افغاني ډیپلوماټي یلدا بازوان په افغانستان کې د نجونو لپاره چې واکمنو طالبانو له تعلیمه منع کړی دی، د افغانو ښوونکو په ملتیا د زده کړو بهیر پیل کړی دی. اغلی بازوان له امریکا ژغ سره مره په امریکا کې ویلي چې تر اوسه یې په دې ښوونځي کې تر 1550 پورې زده کوونکي او 1540 ښوونکي دي، خو زیاتوي چې تر 1.5 سل پورې نورې نجونې لا هم منتظر دي چې په کلو کې دغه شوونځي پیل سي. خدای نور نصر لیلدا بازوام سره مرکه کړی ده.
په افغانستان کې په ځینو سیمو کې داسې راپورونه دي چې هلته څه شوونځي خلاص دي، ماشومان نجونه او هلکان زده کړې کوي، او دا کار تاسو پیل کړی دی که په دې کې لږ معلومات راکړئ؟ څومره شوونځي دي، دا څومره په هغه کې زده کوونکي دي، او له کله راهیسې د هغوی زده کړې روانې دي؟
تاسو خو پوره معلومات یې چې نن دنیا په کوم کې روانه ده، چې ورځ په ورځ باندې او ثانیه په ثانیه باندې هغه دنیا پرمختګ، او موږ چې دوه کاله د زموږ پر مخ کې ښوونځي بند وي، نو د دې اثرات خو په هیڅ کله پر روانه کې دا نه ورکهږي. نو د دې لپاره موږ ډیر فکر وکړ، او ما سره د مخ کې نم دا فکر و چې کله ما په خپل باندې په کوم ستونزو کې ښوونځي ویلې دی، او سره کوم چې موږ په کلی کې هیڅ ښوونځي نه و، هماغه و چې کله دغه ښوونځي بند شو، نو ما هماغه فکر را سره و، او ما ویل چې څنګه وشو کړی. نو هغه د پاره درې څلور میاشتې زه منتظر شوم. کله چې ما وکړه چې یعنی دا خو عملا ښوونځي نه شروع کوي، او کېدای شي دا نور هم ډیر ټال وخوري، نو ما هماغه خپل هغه کوم فکر مې چې د پخوانو هغه ما په کار باندې واچو، د یو ټولګي نه د یو ښوونځي نه ما شروع وکړه. اوس دغه تعداد وو ټولګي او تر رسیدلې دی. په کوم ځایونو کې چې موږ سره د لومړی ښوونځي نشته دی، هغه ځای کې موږ د لومړی ټولګي نه هغه جنکو ته درس شروع کړی دی.
او په دې کې یوازې جن دي، ښوونکي هم جن دي، او زده کوونکي هم جن دي، کنه علاقه نه جن دواله دي.
نه بالکل پدې کې یوازې انجونې دي
ځکه دا کانو لپاره خوشوونځي
خلاص دي الکانو لپاره خوندې خلاص دي نو پدې کې یوازې انجونې دي او خون کې هم هغه لوستي
دا کلی دا کور انجونې دي
امغه کلی امغه کور هغه ځکه چې نږدې جنه کې ورته لاسرسي ولري او عمل ته وس ډیری مدرسې زمونږ جوړې شوې دي نو موږ د دې سره دینی زده کړې او سینسي مزامین ټول لکه څنګه چې د خوندي هغه دي دا ټول ورته تدریس کوي حکومت ځکه چې موږ سره الته خوشبختي وي چې په کوم ځای کې موږ سره خځي خون کې پیدا شي او په دې وخت کې موږ سره دا به بدبختي وایم چې موږ سره ډېر لوستي خځي په کورونو باندې کې ناشتي همغه چې دندې کړې همغه چې خون کې وي همغه چې لوستي ځوانان وي همغه دندو نه لاس پکار شوی په کور کې ناشتي ځکه چې هغه ته کومه زمينه نه و مساعده نو دا د دوه لپاره هم یو فرصت شو اوس ما سره ځکه خځي خون کې پیدا شوی چې کڅو په خارونو کې چې دند کړې یو کورونه ووم نو هغه د اقتصاد د وایي او
بیروزګاری د وایي
کلو تلاړي کلو ته چلاړي نو دا یو د زمنګ د پاره خو دا خو د جنکو د پاره د آینده د پاره یو ښه خبر دی یو ښه کار دی چې دوه لاړي خو دوی په خپل باندې کوم ستونزې مشکلات لري هغه بیا به له جدا خبره ده
خو دغه په کلو کې یا په باندو کې شتا سوال احوال کوي لنجونو سره له کورنۍ سره چې یو یو ټولګي الته فایل کې یا شوونځي فایل کړی هلته بیا شوون کې پیدا کیږي په اسانۍ پیدا کیږي کنه مشکل وي
کله چې دا یو ټولګي جوړ شو او د دین خلک خبر شو لکه ای ویجلې تر شا پینځل سکور نه ولاړې دي ځکه چې هغه به د چا خورځي د چا بورري د چا به د ټول لوري
او هغه به د ټول اجازه اخلي
هغه به د ټول اجازه اخلي او دویم دا چې هغه ټول خلک خبرېږي چې په دې ځای کې جلې ته درس ویل کوي هغه په خپل باندې دا غواړي دا یو خوندي چې ما شروع کړ دا زما دا و چې د دې په نتیجه موږ سره راځي خو هغه څه و شو چې کله دا یو خوندي شروع شو د کلی مشرانو د جنکو مایندو چې د چا په لرونه نشته یتیمان لري هغه خپل باندې دا غوښتنه کوي بیا به ما سره رابطه کوي چې تاسو زموږ په کور کې هم داسې ټولګي خلاص کړئ
څومره زده کوونکي نجونه دا وخت په دې شوونځیو کې دي
موږ سره تقریبا 500 زده کوونکي د ستې په درس باندې بوخت
او شوونکي
او 500 وخت خوونکي
دوی ته بیا معاش څوک ورکوي کنه په خپل هیڅ معاش نه اخلي دوی د دې طریقې څخه دا بیا
د دوه ډیر زیات ستونزې دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه انجونی هغه مېرمنې چې هغه په کورونه کې شوې دي بې دندې شوې دي دا دومره مشکلات لري چې یو نیمه کسان داسې پکښته چې هغه افتخاري درس ورکي مطلب هغه د چې هغه نور داسې ضرورتونه دي ما سره داسې استادانی هم راغلي چې استاد یې راته ویل چې زه افتخاري تاسو را درس ورکوم زه پکد خپل انجونو د پاره خو زما پلان مریض دی د دې د قدرې میشتي علاج دی دا به وشي هغه سره مو هغه کړی دي کبلې یو داسې راغلي د چیز ماز وی دی او هغه په خونځي کې دی هغه په شخصي خونځي کې دی د هغه فیس که تاسو پی کړئ شي نو زه تاسو سره که هر څومره وخت زیم او دا از ماز وی د دې خونځي نه فارغېږي نو تاسو سره زه هغه ټول عمر د فارې افتخاري درس ورکوم
او دغه چلر لر هم ورکوي تاسو نو دغه ټول خرڅه مصرف بیا تاسو خپل ورکوي کې تاسو سره بل څوک مرسته کوي
په حال او تر اوسه پوری ما خپل ورکړې دوه په آینده کې زما امدا فکر دی چې زه خپل باندې څومره چې وشم کړی هغه پوری زه خپل باندې د دوه هر څه چې دی د خپل پر مخ کې پیسې
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ لمالتیا مو د تل پشان مننه
د هند صدر اعظم نریندر مودی روسي سره په 2016 کال کې استرالیا ته سفر کړو د هغه وخت نه را پدې خو د دواړو ملکونو په اړیکو کې ډېر بدلون راغلی دی دفاعي او امنیتی اړیکې د پخوا په پرتله زیاتې ښې شوې دي تیر کال دواړو ملکونو د سوداګرۍ یو لنډمهاله تړون لاسلیک کو خو اوس تمه کیږي چې دغه د بشپړ تړون په اړه رسمي خبرې ډېر ژر پیل شي دا هم تمه کیږي چې شاوخوا 60,000 خلک به د نن ورځې د سیدنی اولمپیک پارک کې د مودی د وینا لپاره راغون شي دا هغه د استرالیا سیال انتونی البنیز به هم په دغه محل باندې وینا وکړي د استرالیا د یو میلیون هندي اصلي خلکو ته د نږدې کېدو لپاره دا یو ښه فرصت ګڼل کیږي د استرالیا د زرغون ګوند سناتورانو یو ډلې د استرالیا د صدر اعظم نو وختل چې د مودي سره د خبرو په محل دی په هند کې د اقلیتي ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه باندې هم خبري وکړي. فعالان ویل دي چې په هند کې د حقوقو لسکونو کمپاین کوونکي د سیاسي حسولو لامل په زندانونو کې پراته دي. د هند حکومتي چارواکو تر اوسه دغه تورونو ته جواب نه دی ویلې. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې کېدای شي د سیدنی په دغه غونډه کې د مسلمانانو او سیکانو لخوا د مودي په ضد لاریونونه هم وشي. آیان هال د کوینزلند ګریفټ پوهنتون کې پروفیسر دی. هغه امریکا غږ ته وویل
چین په دې ټولو کې مهم ګڼل کیږي. زه فکر کوم چې موږ دا لیدل چې استرالیا او هند به د وخت تیر دو سره یو بل ته نږدې شي، خو دا به ډیر شي اصلوي ښکلا وخت نسی. خو اوس هغه څه چې دوی یو بل ته نږدې کړي دي هغه د چین سره د اړیکو خرابواله دي، او په سیمه کې د قدرت او نفوذ ساتلو لپاره اوس په دوی په ګډه کار کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ همدا د اړیکو مهم ټکی دی.
استرالیا او هند د کوارډ امنیتی غونډې غړي هم دي. دا هغه اتحاد دی چې جاپان او متحده ایالات پکې هم شامل دي. یادونه ورده چې هند د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي ده، او د ملګرو ملتونو په وینا د چین تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد دی. البانی ویل چې دا وخت استرالیا او د هند اړیکې د پخوا په پرتله ډېرې زیاتې ښه شوې دي. نظرانی یوسف سي، امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د فرانسې په فلمي نندارتون کې د افغان میرمنو د ورځني ژوند په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شوی دی. د دغه فلم پروډوسر د اسکارز د جایزې ګټونکې امریکایي فلمي ستوري جنیفر لورنس دا په فلم کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د درو شوو وضعیت شودل کیږي. فلم ډوډۍ او ګلابونه نومیږي. د دغه فلم صحنې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې په پټه سبسوي دي. نور حال پر پورت کې ووري.
کله چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې طالبان بیا په افغانستان باندې واکمن شول، جنیفر لورنس او پروډوسر جیسن سیاروکی ته دا فکر ورولوي چې د خزو د حقونو د ساتن لپاره څه کولای شي. سیاروکی د هالیوډ یو خبريال ته ویل چې جنیفر دا خبره وکړه چې باید په افغانستان کې یو فلم جوړونکی پیدا شي او امکانات ورته برابر کړ شي. دوی بل اخر سهرا مانی پیدا کړ چې دا کار وکړي. سهرا مانی تر دې مخکې هم د زما په څیر زرګونو نجونو په نامه یو بل مسرت فلم جوړ کړی و چې پکې په جنسی لحاظ ځورول شوی نجونې عدالت غواړي.
دا فلم د افغانو ښځو یو پیغام لیږدوي، یو ساده پیغام. لطفا د هغو خلکو غږ شئ چې د طالبانو تر دیکتاتورۍ لاندې غږ نشي ایستلی.
سهرا مانی وایي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دغه مسرت فلم د اخیستونکو او هغو خلکو چې فلم یې اخیستل شوی خوندیتوب ورته تر هر څه مهم و.
له ټولو مننه چې زما غږ مو واورید. لطفاً افغان میرمنې ما هیروي.
سهرا مانی زیاتوي چې د طالبانو په حاکمیت کې څنګه د ښځو ژوند بدل شو دا ورته د هر ورځې حقیقت دی. دا تر دیکتاتوري لاندې ژوند دی یو تریخ حقیقت چې سترګې ترې پټېدای نشي. طالبان د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو باندې کلک بندیزونه ولګول. هغوی ته د کار، تعلیم، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي مشارکت او له محرم پرته د سفر اجازه نه ورکوي. د بشر حقونو سازمانونو د طالبان د بندیزونه غندلي او د لرې کېدو غوښتنه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په اوکران باندې د روسي د بی احساسه جنگ یوه د وختي تلفات او پنړیواله ساته یو لډیر تباکون کنه ل اوکران نه د خوړو د لګولو درولو. اوکران د غنمو پنځم صادر کونکي او د هفته پرست د تیلو دوهم ستر صادر کونکي وو. په داسې حال کې وشکالي او جنگونو د درستې نړۍ په سیمو په نسمنو سیمو کې د خوړو د بې ساري ناخوندیتوب سبب شو. روسي چې د اوکران بندرونه بند کړل، د مرستو سازمانونو ته د موجوده خوړو د تدارکاتو لویه برخه یې ځنې طلب کړه. د 2023 کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه سره د تورې بحیرې د غلې پروګرام لاسلیک شو. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکران د غلې صادرات پیل شو، مګر د می د میاشتې په 13 نیټه دغه پروګرام ختم شو. روسیې ته یې بیا فرصت ورکړ چې مخکې له دې نه اصلي موافقه ختم شي اوکران ته او د اوکران بندرونو نه د کارګو د کښتۍ ولاره بند کړه او غواخې وکړه چې د تورې بحیرې د غلې له پروګرام نه بیخي وځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو بلینکن له قوله ویل موږ ته په کار نه ده چې هر څو هفته وروسته مسکو ته په یاد کړو چې په خپل وعدو باندې ودرېږي او د اوکران په خلاف په خپل جنگ کې د وسلو په هڅه خلکو نه کار اخیستل پای ته ورسوي. د خارجي مطبوعاتو په مرکز کې د تورې بحیرې د غلې پروګرام په باره کې د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې سفیر تامس گرینفیلد وویل همدا اوس د څه باندې 350 میلیونه خلک د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي. موږ د نړیوالو خوړو د ستونزې سره مخامخ یو. دوی وویل دا داسې یو ستونزه ده چې په ډېره جدي توګه په افریقا او منځني ختیځ کې، په خاصه توګه په هغو هېوادونو کې خلک احساسوي چې د خوړو رسول لا د پخوا نه پکې کم دي. د تورې بحیرې د غلو د پروګرام موضوع دا ده چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د غلې او خوړو تدارکات هغه چاته ورسېږي چې خوراک لک ضرورت ورته لري او بینالمللي مارکیټونه ثابت وساتي. دغه پروګرام د څه باندې 10 میلیونه متریک تنه د غلې موادو صادرول ورکړی دي. اکثره دغه غذایی مواد د مرستو بیلابیلو سازمانونو ته ولاړل چې وروسته به هغه خلکو ته ورسول شي چې ډیر زیات محتاج وو. د مثال په ډول د اوکران خوړو په افغانستان، سومالیا او یمن کې د نړیوال خوراکي پروګرام بشري فعالیتونو ته د څنګ مواد برابر کړ د بې شمېره خلکو ژوند ژغوري. سفیر تامس گرینفیلد وویل نړۍ د تورې بحیرې د غلې پروګرام ته ضرورت لري. نړۍ چې نور څه ته ضرورت له هغه داده چې د اوکران پر خلاف روسیه د خپل غیر قانوني جنگ پای ته ورسوي، چې بزګرانو ته به اجازه ورکړي چې خپل کروندو ته راستانه شي، زراعتي تجارت ته راستانه شي، چې عادي شي او سمدستي او په با اهمیت ډول د نړیوالو خوړو خوندیتوب اصلاح کوي. په عین وخت کې روسیه د پدرسته نړۍ کې د وګړو خلکو د ژوند سره لوبې کول بند کړي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مخالف د امریکا د حکومت نظر څرګند.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه